آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې ونی کې ګنشمیر اوریدونکو په افغانستان کې د بزګرانو د ستونزو په اړه راته ویل دي یو شمیر بزګرانو خپل کیسې کړي دي دوی ویل دي چې د مهاله په افغانستان کې د حاصلاتو په ځنګړې توګه د میوې او ترکاریو وخت دی خوای چې په کور دننه سم بازار نه لري او بهر ته هم نشي په اسانه صادرولای دا پیغامونه به درته خبره شي د کابل په هنتون لې وی فارغ شوی محصل سره خبرې کوي چې د مهال په کور ناشته دا وای چې کار نشي کولای او په ژوند کې ډېر نه هلې غالي د خبرونه په پای کې د ورکو شوې ځانو د پروګرام لاندې برخه هم له یاده مباسي پایل ستاسو په پیغامونه کو
سلام علیکم د چې څه به موږ خوارم وشړو خو ګرد به اسمان ته پور شوی د ګردو شان ده او په دا ګروپ کې چې خبرونه خبروي نو دا غوښتنه زه درته کوم چې زه به سواده په خط نه پويژم ډیر خلک به سواده په خط نه پويژم نو دا په میشچ کې دا خبرونه مستخبروي او دا مې یو څل د لمن ولایت د نوزاد ولسوال دی چې دا میشچ د تپریژم
په لومړي سر کې سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته یقینا کوم وګورو د په هیات کې داخلي تعرفی لوړیدل او په د هواد بهر د یقینا د افغانستان په اقتصاد باندې وجور اغیزه کېدل شي یوازې موږ د تیرو د درې کلونو راهیسې په پرتله کې وګورو یو دیرش سلنه په پاکستان په اقتصاد هم اغیزه کړې زموږ د اقتصاد په پرتله باندې په دې خاطر 500 میلیونه هغه امریکایي ډالر تاوان کړی دی موږ پر سنیو کې دا خبرې وینو یوازې دا خبره نه ده چې یوازې دغه ده یوازې موږ دلته وګورو افغانستان د پاسپورتونو او د ویزو په برخه کې هم مشکلات د انار په وخت کې انار باندې بند وي سوي شو زموږ انار په کنټینرونو کې پلارو کې خوسا کیږي که موږ وګورو د انګورو په برخه کې د انګور زموږه خوسا کیږي د تازه میوې لکه رومیان بانجان دغه شان د نور شین یوازې هغه زبوق زغال دي چې تر واج پلار پند بندي ولای هغه کې پاکستان خپل ګټه لټوي خپل نافي پکې وي کچیر ته هغه شیانو کې چې زموږ د هواد ګټه ده زموږ د دولت ګټه دي هغه ټول شیان هم دغه شان ده کولای شي په ډاډس ډ باندې وي پری دي کله چې زموږ تازه میوې او تازه سبزیجات واخره ورسیږي د په موږ باندې لار او تر زما خو دغه خبره ده او دغه خوخه ده د افغانستان دولت تم ده پیغام ده چې راوړي روغ کنټینر راوړي وسره وی لګوي په سپین بول دکې او په تورخم کې ولګوي چې نور بن شي والسلام علیکم ورحمت الله
السلام علیکم محمد یاسین یاسینی ما د لغمان ولایت څخه مشکلات خو بزګرانو ته ډیر زیات جوړ کړی دي هر کال نه لیکيږي هر کال نه لیکيږي د افغان حکومت څخه مو غوښتنه ده چې بس د دې لپاره یو دایمي حل وګوري دا د یو کال خبره نه ده او افغانان چې زیات صادرات کوي د تازه میوه سبزی نو پدې کې دوی ته هر کال مشکلات جوړیږي او حکومت څخه هم دا غوښتنه ده چې د دې لپاره یو دایمي حل وګوري یو بدیل لار ورته وګوري دا د یو کال خبره نه ده چې افغانان هغه مشکل په ځان باندې واخلي دا هر کال دوی ته دا مشکلات وي او د دوی خواریا څخه پسین لاو کیږي
السلام علیکم نور سلامونه من نور داهی ده واکان چې سوزګاری په واره کې نو سوزګاری کچالو چې دی او خپل پاتیا اوس په رسول الله صلی الله علیه وسلم نو واکان چې ګران دي دغه په حساب سره ګران دي یو خلاریم سره باندې دي پر سختې دي سره خپل یو چرغ جوړیس سرمش پیغام تر ولګور ورسېش
سلامونه د ازادي رادیو ټول د کار کوم ته سلامونه کوم دغه چې خوښ شو سره کوم جوړ بس سره په کرسو نسبلا چې ځل کابل څخه په افغانستان کې موږ ډېرې میوې چې دي د لوړ د غسر مخه مخسبي دي اوس کې درته وایم چې مثلا په هفته کې اورزه د غشار موږ وینې چې میوې مثلا مخول ولې دوه روان دي یو خلک خو اقتصاد زی پدې بل خو چې خلک مثلا نسی خلک ته ګران دي چې خلک خپل میوې وکړي خپل میوې بازار ته پروش ته بس ا په پروش نه رسید وای په دې چې د پاکستان دروازه باندې ده یو تورخم دروازه باندې سپین بولد دروازه باندې غلام خان بندر باندې ده اخوات خارجي لړ پر باندې وایي داخلیز نه لري اوبه په داخله افغانستان کې چې ګمرکات ډیر زیات بولسیږي او کله توان چې مثلا په خارجي میوه باندې ډیر زیات غسی وسه د توان چې یو من خټکی خربوزه په اصطلاح پښتو کې خټکی وتوي دا مخکې من په سل افغاني وسه یو من په 200 افغاني دي کابلای من وکیلو اندوانه در کیاس چې اندوانه مسیر مخلم په سل افغانی ومن پاتیا افغانی وس په 2500 افغانی دمن دغه کم جامرت کیاس دغه کم مثلا چکوی دا کم نور میوه ده دغه شنګران سوی د خل وس نه پرسیږي انګوري ازر کیاس ک منګه دغه شان ډیر که دغه زیات کړی دی خپل نخل لاس ور کړی دی ترکاریم دغه کم بل یو خو خاري نه صبر خو کار روزګار نشته د بل خو دغه دولت امارت توغه زیات ګمرکات دغه پر غورځولې دي هله چې دولت یې توجه وکړي.
السلام علیکم، زه ډاکټر عبدالحکیم مجاهد بلخ ولایت چاپلک ولسوالی الی زادرانو منشالی اکبر زادرانو اند کلی اوسیدونکو یم. زما خپل نظر شخصی د میوه برکت دا چې پاکستان هر کال په موږ سي د میواجاتو په وخت لار بندوي او موږ باید خپل ځانونو ته بدیل لار پیدا کوو. د حکومت نه او د تجارانو نه سرمایدارانو نه موږ دا غوښتنه ده چې پاکستان دې ټیکانه کوي یو ځانه د دوانه د درې نه د پسلها وره موږ سره دا کارونه کړی دي یو د بدیل لار پیدا کی بل د سړی خونه جوړ کی دا د حل لار ده. نو را هیڅ حل نه لري پاکستان په هیڅ وخت کې زموږ د وطن دوست نشي جوړېدلای او کچېره پاکستان زمونږ ایتیکاوي موږ به دا شای تبا برباد او د توانونو سره مخامخ وو او هیڅ کله به بازګران د موږ خپل په اقتصاد باندې ونه دریږي او نه به پورته ولاړ شي. السلام علیکم،
زه په خپل عزت الله مظلوم یاري ما د سروبي ولسوالۍ په حال په ایران کې پاتې کېږم او پاتې شو. موږ په سروبي ولسوالۍ کې له ډېرو ستونزو سره مخې د طالبانو د خوانه موږ یو څه غریبانه جونګړې جوړې کړې چې غواړو خپله سرپنه او خپل ژوند په کې تیر کړو. په دې اړه چې مخکې طالبانو راباندې کرایه کړې او اوس غواړي چې موږ د دغه ځای نه وکاږي او دوی چې هر څه پکې کوي، آیا دوی نه موږ دا هیله امید ده چې دوی موږ سره مرسته وکړي نه چې موږ نور هم ژوبل کړي یا موږ ته نقصان دا پېښ کړي موږ د غربت سره مخ کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دا زجر جو کار کوم خبرې دین ته سلامونه ونی کی جو وای سان کې پکې سره ستونزې ډېرې دي خارې نسته خاری ټیپ ولاړ دي تبا ورک داس خاری ولاړ دي چې مشي ولاړ مسلمان خو ځان پرې لري اند.
السلام علیکم، زه عبدالحکیم پکتیکا ولایت ګومل ولسوالۍ ته بد ستخولو د کلی څخه پیغام درکوم. سره د موږ خواته سخت ورښتنه سوي د تروسه پورې زمکه او مالی او ځانې تاوانونه رسیدلې د تروسه پورې ګومل ولسوالۍ ته هیڅ توجه نه د کلمر ولو پورې چارواکو څخه غواړو چې ګومل ولسوالۍ سره مرسته وکړي او توجه ورته وکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم، په لومړي سر کې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته نبوي تحفه وړاندې کوم چې هغه عبارت ده السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څخه په دوم سر کې وخت نه نیسم، زما غوښتنه دا ده حکومت ولې د تازه میوو دپاره اخچالونه یا کوم سټورونه چې هغه نه چمتو کوي که موږ او تاسو فکر وکړو. په لومړي سر کې چې زراعت یا کوم پالیزونه ورسول سي د رومي یا داسې نورو شیانو چې هغه من وي هغه په شل یا پنځه ویشت افغانۍ وي، حتی چې کښتونه ختم سي بیا یې من په اویا یا په سل افغانۍ وي، دا ولې حکومت یو پروسه نه ورته چمتو کوي چې د دې لپاره یخچالونه جوړ کړي یا کوم یخ ځای ورته آماده کړي چې دا وساتل سي بیا به نو بایې متدل وي، ځکه بیا به بایې په دېرش افغانۍ یا په څلوېښت افغانۍ عموما حتی لږ به ګرانه سي، بیا به په هغه وخت کې په پنځوس افغانۍ وي چې په کوم وخت کې کښتونه نه وي په افغانستان کې. نو زموږ هیله دغه ده چې دوی باید یو یخچالونه ورته آماده کړي یا سټورونه ورته جوړ کړي چې دا څه چې دي دا وساتل سي.
ازادي راډیو انکاران ته سلامونه او نیکی له خدای پاک ته کیسه جوړ او روغ بهست. موږ چې یو د پکتیکا ولایت تیواز خاوز سوالی یو بغل تلری سیمه یو سی 50 کیلومتر 40 کیلومتر له سوالی جخه لري یو. نو موږ په خپل سیمه کې څو روغتیاي مرکز نه لرو، د موږ له سیمه سیمه تر شپخانه پورې زو یا تر کلینیک پورې زو 15000 په موټر ته ورکو ولارم کچه دی. نو په خپل سیمه کې هیڅ کلینیک نه لرو. دا یو ماشوم ما څلور پنځه واره دی کینولې د پاره 50 کیلومتر سفر وکړ، بیا مې یو لاته مې کینولا ور بند کړه. نو کدی امارت مسولینو ته دا غږ رسوي کې نور همکار مو څو تر رسوي سیمه ته روغتیاي مرکز جوړ کې موږ ډېر مشکلاتو سره مخ یو. چې کله زمې سی واورې سی نو بیا مونږ به خې مشکلات زیات وي، مریضان مو تر وسوالې نه رسیږي.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. از شپولا زابلی له ایران له خوزستان ښار څخه وایسته ته پریدم. له ټولو لس مجاهدینو لس څخه مو دا غوښتنه ده چې زموږ غم دي وخور په دې ایران کې. موږ مسافر یو، ډېر په تنګ سره یو، موږ ته خپله ډوډۍ نه رسېږي، نه یو غذا شی راوړلی سی اتاق ته، هېڅ شی نه راده ویمو ټکیمو ډبیم. که چېرې موږ افغانستان ته ولاړ شو، په افغانستان کې موږ کار نشته، یو زمینه دي موږ ته برابره کړي. دا د افغانستان د سفارت په ایران کې سفارت لري، دا سفارت والا څه لپاره لري؟ دا دوری بیده ده، که بیده زنګ ورته وویشي کوي، که نه ویشېږي خبر ورکوي چې ویشي کوي. دا پر موږ باندې اوس څه حال ده، څه شین قیامت ده. که افغانستان ته ولاړ شو کار نه لرو، که ایران ته راسو دغه هم نه پرېږدي. نو له ازادۍ راډیو کارکوونکو څخه مو غوښتنه او هیله او ارزو دا ده چې زموږ غږ تر طالب چارواکو پورې ورسېږي، تر طالب مشرانو پورې ورسېږي. ډېر موږ سخت په تکلیف یو، سخت ولډبول، ستا لاسونه پرې کېدن، ستا لاس متېدن، ستا وروره کشو ګیر څه، دا اوس څه شین قیامت ده. تر اوسه هم په ایران کې دغه قسمه ناوړه چلن له افغانۍ سره نه سوی. کم وخت چې د مجاهدینو حکومت راغلی ده، طالب چارواکو حکومت راغلی ده، د موږ سره دا چلن کېږي.
السلام علیکم. د هلمند ولایت تمسا کلا د ولسوالۍ ته مې میسیج ته پرېښی دی. مشکل مو دغه و، دا باید زموږ خبره در لوړو مقاماتو ورسېږي. د مسا کلا په ولسوالۍ او خصوصا په هلمند کې پخوا برق ډېر ارزانه و، تقریبا په 2 افغانۍ و، اوس یې په 12.5 افغانۍ کړی دی. نو ډېر مسلمانانو وس نه پرسېږي او ډېر مسلمانان درې بدر دي. دا زموږ دا غږ در ټولو پرې واوري چې بهتره ده پخوا به راکم کړي.
رحمت الله برکاتو د ازادۍ راډیو تور کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. متقاعد او معلول افسر یم، چې د معلولیت په وجه باندې ما ته تقاعد راکړی ده. متاسفانه چې اوس تقاعد مونږ ته نه راکوي. په معلولیت کې مونږ ډېر سخت ژوند لرو، هیله لرو چې د مونږ غږ تاسې تر چارواکو پورې د امارت ورسوئ. واسلام.
السلام علیکم. موږ وروره په هلمند کې د طالبانو د رئیس ترانسپورټ شاعر یو راوستی دا موټروانان وروره د مالا بس ډاکسن موټر یا بل موټر مالا تر نن لپاره 15 سټان کې 4 په باډۍ کې تر دغه وروره بالا او زر نور کې هغه 1.5 افغانۍ کړی ده، 1.5 افغانۍ کړی ده. د یو ځای ستر بل ځای پورې وروره د موږ ټوله کښې جوړېدل ستغه زموږ پیغام طالبان ولور پر شروع کړ.
دا اوس تاسو پیغامونه چې د ازادۍ رادیو واتس اپ شمیرې ته مو را لېګلې وو، په دې هیله چې د مسولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي او د کوم ستونزې مو چې یاد کړې، د غوستونزو ته د حل لارې چارې پیدا کړې.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1501.
په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د طالبانو بندیزونو یو شمیر نجونې ناهیلي کړي دي. مریم شیرزاد د کابل پوهنتون له کمپیوټر ساینس پوهنځي نه فارغه شوې. له نوموړي سره زما همکارې حسی احمدزی مرکه کړې. له هغې پوښتنې چې د طالبانو تګلارو پر دې څه اغیز کړی دی؟
په افغانستان کې اوس ورځ په ورځ د ښځو په وړاندې، خصوصا د نجونو په وړاندې ستونزې په ډېرېدو دي. ځکه چې زه خپل د کابل پوهنتون د کمپیوټر ساینس محصله وم، 4 کلنۍ دوره مې په ډېر مشکلاتو سره تېره کړه، هم د اقتصادي مشکلاتو سره مخ وم، هم په امنیتي لحاظ مونږ د مشکلاتو سره مخ وو. خو دا دوره ډېره مونږ په مشکلاتو سره تېره کړله، او د دې دپاره چې په آینده کې په مونږ یو روښانه راتلونکی ولرو. مونږ زموږ آینده اوسمهال یعنې له تورې تیارۍ سره مخ دا ټول افغان جنونی په کور دی لکه ما غوندې نو د طالبانو فرمانونه ورس په ورس صدرېږي نو فرمانونه صدروي لکه اوس یو فرمان دا دی چې باید د خزي غاګ لوړ نشي کنه او د دې ترڅنګ برقه یا چادرې استفاده کی یا غتورې جاب استفاده کی چې دا ډیره مشکله ده په د پوس وخت کې چې سخت ګرمي ده نو تاسو باید یاد برقه یا تور حجاب څخه استفاده وکي هغه خزي چې له سلو کلو څخه ښکته دي نو ټول ته د انجن په شمول دا ټول ته د فرمان صدر شوه دي ورس په ورس د خوځ پړان دي ستونزې په ډېرې دوه دي کاري فرصتونه خو بيخي هیڅ درک نشته دي یعنی هغه خزي چې په دندو باندې وي غوي وس په کور باندې دي
بله
ستونزې ډېرې دي
او سره تاسو د بندیزون مسله یاد کړله د بندیزون او فرمانونو څمره سیاړ خمیرمنې قسمنې کړې دي
له سیهر خځه په شوال خفغان باندې اختشوی دی یو له غوزه یم چې یعنی ما څلور کلونه د ورډیر په مشکلاتو سره خلاص کړل په دې هله چې پاینده کې بځای یو خو وظیفه ولرم یو خو راتلم کې بولرم مګر اوس په کور باندې ما نو له شوال خفغان سره مخ شوی یم یعنی څلور وساته چې یو انجلۍ درس ویلې تعلیمي کړه هغه په کور نه دا وقن ډیره سخت ده نو نن تنه همدغه سیسم ټول ټولګیوال همدغه ټول افغان انجونی په شوال خفغان باندې اختشوی دی او ډیر له ستونزو سره مخ دي د سهیل هازه
بله تاسو سره اتمان تاسو نور مسله کې وی چې غوې درس ویل دی هغه په فکر لري هغه چې اندېخنه په دغه برخه کې لري هغه تاسو په شان درس ویل دی دا غوې اندېخنې سره شته دی هغه چې تاسو سره شریکي ځکه تاسو یو بل سره اتمان ګوري هغه په خپل اندېخنې شریکوي
بله بله هغه هم همدغه ستونزه لري هغه هم په ډیرو سختو سره په مشکلاتو سره درس ویلی نو اوس په کور باندې دی هغه په ذهني ناروغي باندې اخته شوی دی حتی به خوب نه لري هغه د ګولې څخه استفاده کوي د دې لپاره چې هغه ته خوب راشي ځکه چې هغه په شوور خفغان باندې اخته شوی دی شپې ورځ په دې سوچ کې چې موږ آینده به څه کیږي موږ دومره درس او تعلیم وکړو نو باید موږ یو څه لاس ته راوړو موږ باید دند تر سره کړی افغانستان ته خدمت کړو د خدمت خو یعنی خدمت خو پر ځای پاتې شو حتی اوس انجونی د کور څخه نشو تل ډیر زیات ستونزې دي
ها bale په دغه سیاسي وضعیت کې بیا د حکومت څخه مخوختنه څه ده هغه په دغه برخه کې متروسه پور انجنونو مېرمنو ته څه نه دي کړی که تاسو د طالبانو حکومت څخه غوښتنه وکوي غوښتنه به موڅوي
مونګه د طالبانو له حکومت څخه ډیره غټه غوښتنه نه لرو صرف غوښتنه مده ده چې د خوندۍ دروازې خلاصې کی د پهنټونو دروازې خلاصې کی په یو رام فضا کې جنونی وکول شي چې خپل درس او خپل تعلیم ته ادامه ورکړي او یو څه کاری فرصتونه ورته برابر کړي ترڅو د کوم درس چې مونږ ویل د تعلیم هم کړي دغه مونګه د افغانستان په ګټه باندې وکړو نه دا چې مونږ د کور په یو کونج کې کینو او یعنی تمام ورځ په دې سوچ کې اوسو چې مونږ آینده به څه کیږي نو مونږ د طالبان څخه خواهش کوو د مهله دا چې موږ ته کاری زمينه برابر کړي د پهنټونو دروازې خلاصې کړي د خوندۍ دروازې خلاصې کړي د زموږ غټه غوښتنه ده
د کابل کمپیوټر ساينس پانزي فارغ شوې مریم شیرزاد به چې آزادۍ رادیو سره خبرې کوي
لښ خړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
لنړی
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
اوس هم راځو د ورکوښوي ځانه د پروګرام لاندې برخه ته چې دا برخه از ما همکار طاهر روخان چمتو کړي
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکېلې وړاندې کوم بعد السلام دغه یو زامد سره وباسي ایران کې قدس نادره کسه وای ده لازم بای زوی ده د مزار شریف په ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه دوه درې میاشتې کېږي پته ورکه ده څو پای چې وژله ده څو پای چیرې ده دا باید چیر کې در سره خو واخلره یا عمل
ګران ورور تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره نو ذکر کړی نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتس اپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلوماتله ولم کچيري هغه ستاسو دوست پیدا کړی او یا دغه په حقله معلومات پلري ته څو دغه شمیره ته زنګ ووي شمیره په دې ډول ده 00 درنیوي 85 1 2 0 درې پنځه شمیره یو ځل بیا تکراروم 00 درونیوي و شپږ و نه دوه نه 0 درې پنځه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا آزادی ریڈیو درنو محترم اوریدونکو او همکارانو ته سلامونه. زه اختر محمد خادینم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه په خاصه توګه د آزادی ریڈیو همکارانو ته سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي، لکه تای روشان صاحب پر داسیال خور اجمل خان صاحب تاسو ته سلامونه. زموږ یو ورک سوي دی تقریبا یو میاشت کې د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ د شاپشتي کلی د چاګولی د سیمې څخه نادر کسوي دی ولسکلن ځوان نوم محمد طایب دی د اج محمد سا اخوند مرحوم زید دی د اج فیض الله اکا مرحوم المسید دی چې د نیمروز ولایت د لارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولی سیمې پر طرف د حرکت راکړی دی. نو دا مګه سیمې څخه نادر کسوي دی. نو که ار مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وی یا درک وی د ډیر همدردی مسلمانۍ لمخه څخه د زموږ سره پرلاند شمیرو اړیکه ونیسي او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس کچیر تاسو درک پلری یا موږ دلې اټمیز زموږ سره معلومات سره کیږي، ځکه چې کورنۍ ډیره سخت ورپسې خبره تقریبا یو میاشت کیږي چې نه درک سوي دی. الک چې ډیر ځیرک ځوان دی. نو دا چې موږ ته معلومات نسته ولا عالم چې کومې خواته بدللې چې په کومه سیمه کې وي، نو تاسو را سره دا همکاري وکړئ چې کچیر تاسو په سیمه کې تاسو یې دلې یا درک لري زموږ سره پرلاند شمیره اړیکه ونیسي. لبړنۍ زما شمیره ده 0 0 1 1 4 2 8 1 9.
سلامونه نیکې هلې وړاندې کوم د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته. زما نوم بسم الله دی، زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې نوم یې سمی ولاد دی، د تاج ګل اکا زوی دی. تقریبا دوه نیم کاله کېږي چې نادرکه دی، ورک دی. زه دغه خپل شمیره تاسو ته پرېږدم 0 0 8 5 4 1 6 8.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وشت روغ او جوړ بیاست. روزما یو ورک دی دغه واته میشت کیږي د ځاز خنه درک سوی تقریبا د 15 کالو دی. نوم یې د دوه دی د احمد عثمان کازوی دی، د هلمند ولایت د مساکله ولسوالۍ د شارګي د کلی دی. نو اسابې تکلیف لري ځای و منځ کنه ورمال میږي د شوجګ نری ډنګر ځوان دی. بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې یو ځخه لري. نو کار چاته په اړه معلومات وی یا یو څوک معلومات لري د چا سره یې ماته چې پر دغه شمیره زنګ وی 0 0 9 1 9 2 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیک هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله به یاست. ډیر زیاته مننه زل علال ونیم د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ سره د واتس اپ پر یکا وسلیبا. زمر د یو ورک عزیز دی د اسمت الله په نامه دی، د عزیز اکا زوی دی. د یو نیم کال کیږي چې ورک دی د شرافت د بازار دی. نو دا یو نیم کال کیږي چې دا الک د کور سره در کسوي، یعنی دا سن دی چې دی یو سفر یا د یو په یو بل خوا باندې وتلې دي. مثال ویلې چې زه په سفر زم یا د یو چا کار زم یا د یو چا کار نه زم، بس سار د کور را وتلې دي. نو د پلار مشر زوی دی. نو سار چې د کور سره وتلې دي بیا ته دا وسه پرې نه در کسوي دي او د پلار ډیر سخت خپه دی او یو بل کشر زوی لري. نو دا د کورنۍ ټول غړي ډیر سخت خپه دي. دا د کور د لارې او چارو د یو سمبالولو بل څوک داسې لري هم نه. کدی خپل زما ژغاوري یا د ملګری زما یو ژغاوري او دا مور پلار دې سخت در پسې خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان را ورسوه که ایران ته تللی او یا دا قدر کې وکړه د عمر ګوژمن یو معلومات ورکړه ما سیا یو زنګ وکړه یا یو دوست یو قریب مې لمبر بدر څخه یې خامخه. نو د ځان سره به یو څه وړي خو ځان پر خوبتیا باندې ما چوه، ځکه چې مور پلار دي ډیر سخت خپه دي. ما تر لا بل ورځې پیشنهاد وکړي ډیر سخت در څخه خپه دي او ډیر سخت در پسې زورول کیږي هم. نو د خپل مور پلار هزار ما اخلا او کم چا ورور یو کم ورور ته یو معلومات کیږي. نو د مهرباني لمخې زما سره دې په دغه شماره باندې تماس ونیسي. زه به خپل د ټلیفون شماره ورته وایم او چار چاته معلومات کیږي یا د بل چا سره تللی مثال په ډول نو چې معلومات راته راکړي نو ډیر ځینې خوشاله کیږي وروره. او ان شاء الله په فضل د خدای شیرینی هم ورکړي.
خبره نسته پکشه نو خدای دې خیر درته درکې موږ به د ټلیفون شماره زه درته وایم 0 0 3 0 0 9 3 یہ واری بیا 0 0 3 0 0 9 3 دغه مو د ټلیفون شماره ده. ډیر مننه او دغه د پیغام د نشریدو په هیله خدای دې وکړي چې نشر کړي. ډیر زیاته مننه د ازادي رادیو. السلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم، زما محمد عمر د یلمند ولایت پیلند پاکستان څخه د ازادي و رادیو ته زنګ وم. از مزو ملګری د مامزي په نامه دی چې د روزګان ولایت د دیزک د کلی دی. د ډیر وخت کې زموږ درک نه لرو. کچیر د زما आवाज اروي د واتس اپ په دغه نمبر د زما سره اړیکه ټینګ کړئ. 0 5 3 7 4 4
اوریدونکو دا پروگرام همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان، فريدي سيال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړو. تر بل خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
د ازادي ملما
د ازادي رادیو د ملمه پروگرام اوریدونکو زما اسمت ساروان سلامونه ومني. نن مو په دې خبرونه کې یو داسې مېرمن ملمنه ده چې له غواښونو او بریدونو سره سره اراده له لاسه نه ده ورکړې. هڅه یې کړې چې زموږ په ټولنه کې له پراخو جنسیتي تبعیضونو سره سره ثابت کړي چې ښځې د هر کار وړتیا لري. د میدان ورتګ ولایت په خانه شارواله ظریفه غفاری مو ملمنه ده. دا به په دې مرکه کې د شارواله په محل د ازادي راډیو د ازادي ژوند کې سره مو کړی. زموږ
ملمنه کورم ودان سلامونه تاسو سستول قدر منوریدون کوته. ز په کابل کې په 1403 کال د تلمیاشتې په څلورمه کابل کې پیدا شوی یم. ژوند می هم کابل کې تر ډیره کړی. زما د مکتب لمړنۍ کلونه هم په کابل کې وو. بیا یو شمیر کورنۍ موضوعات او ملحوظات له کابل بل خصوص زما د پلار جان د وظیفې په اساس چې دا غوي تعینات په 203 تندر قلوردو کې وشو. نو پکتیا ته پلار جان سره لار شو. ټول کړه پکتیا ته لاړه. بیا شاوخوا 15 نیم کاله پکتیا کې ونو. بیا فراغت د مکتب مال پکتیا نه فارغ شوم. پکتیا له مخزن عالی لیسینه په هغه کال کې چې زه پکتیا نه فارغ شوم بیرته کابل ته راغلو. او په کابل له کابل نه بیا د هغه کال په روسي میاشتو کې ما بورسیا یا اسکالرشپ باندې پنتون شروع کړ په هندستان کې.
تاسو هندستان یاد کړل. البته مو څه وویل د په کومه برخه کې مو زده کړې وکړې او بیا چې کابل ته راغلې په کابل کې مو کار پیل کړ.
هندستان کې ما لسانس او ماستری واخیست په د اقتصاد په برخه کې. او په اقتصاد کې او چې کله زه د مسري دورې په جریان کې ما په کابل کې د یو انجو جوړه کړه چې د افغان ښځو لاسنیوی پرمختګ ټولنې په نوم ده. او اوس هم فعالیت لري په افغانستان کې په مختلفو برخو کې. او د فراغت نه وروسته چې کله زه هیواد ته ستنه شوم بیرته د مسري دورې په پای کې نو ما هلته یو رادیو بنسټ کې خود په وردګ ولایت کې چې اوس مهال زما د ژوند شریک دی بشیر محمدی سره چې هغه مهال هغه د غزنی اطلاعات فرهنګ رئیس و. او بیا وروسته وردګ ته تبدیل شو. نو دوی سره په ګډه ما رادیو د پیغله اف ام رادیو په نوم رادیو بنسټ کې خود په وردو کې بیا لمغه لارې نه ورو ورو وردو کې د ځوانانو پارلمان ته راغلم او بیا لم د غزینه د ډیرو دوستانو په مشوره بالخصوص زما د اوسنۍ ژوند شریک د مشورو او هغو په اساس ما وردګ ولایت د شاروالي ریاست بسته امکان ورکه او پس له ډیرو لانجو اول خو ورته کامیابه شوم او بیا پس له ډیرو لانجو شاوخوا نهه میاشتو سنځو او ناندریو مې وشوې کولای چې خپل وظیفه په وردګ کې د شاروال په صفت پیل کما او بیا زما اخرنۍ دنده په تیر وخت کې په افغانستان کې د دفاع وزارت شهدا او معلولینو ریاست مهنیت کې یو ریاست و چې دغه د شهیدو او مایوبو او اسیرو سرتیرو کورنیو ته د رسیدګي مسؤلیت ورده غاړي او چې دغه ریاست رئیس په صفت می تو میاشتې کار وکړ تر څو چې بیا نظام په افغانستان کې سقوط شو او زه د خپل کورنۍ د امنیت په خاطر اړوم چې دوی یو چیري انتقال کوم او بلاخره سرحد ژوند او زندگی جرمني ته ورسیده نو سمحال جرمني کې هم خپل کورنۍ سره
استاذ په ژوند کې به شاید دا ډیره جالب موضوع وي چې شاروال شوي په میدان وردګي څنګه مو وغوښتل چې داسې ویدندې ته په خپل ځان کاندید کړي
مخکې دې چې زه د شاروالي بس لپاره حتی خپل اسناد ورکم او یا هم ځان نوماند کم زما یو له مهم موضوعات و نه چې ما وخته حداقل ځان پی قانې کم او یا هم پوی اوسېږم پی هغه همدغه ملحوظات و چې زه د یوې هغه وخت زه نه نامزاده وم نه واده می کړی وو زمونږ په ټولنه کې تاسو په دې پوهیږئ چې یو ښځه حداقل که نامزاد بی او یا هم واده یې کړی وي هغه بیا هم څه ناڅه هغه عمومي ټولنیز ډګر او ټکرو نه په امن کې وي تر دې چې یوه پیغله یا مجرده نجلۍ هغه هم بیا دغسې ساحو کې لکه میدان ورده میدان شهر او وردګ ولایت دا ما توقعا له اول نه لږ څه هغه وو او دا یې همدغه زما خپل اندېښنې او سوچونه سبب یې و چې ما ته دغه ما چې ځان نوماندم که فقط ما ته یو پروسه و یعنی ما هیڅ داسې سل په سل هغه نه لرله چې زه باید شارواله شم ما ویلې چې یو پروسه ده زه به یې مخته یوسم که وشوه ښه یو هغه دی وی چې کشت اوي نشت للمي نو زما لپاره ده د شاروالي بس لپاره امکان همدغسې یو څه و خو چې کله زه پروسې ته دننه شوم په لومړنۍ لانګ لیست کې چې کله زما نوم ووته ما نه یوازې ما ټول حتی ولس لیده چې په ډیره لویه کچه زما پخې وهل کېدې په ډیره لویه کچه یوه ډله نارینه راپسې وله او هڅه یې کوله
وروسته له دې چې وټاکل شوی او
د پروسې په جریان کې زما نوی چې ما ځان پروسه داسې یو څه و چې تاسو به ځان نوماندوی اسناد به ارګانی محل ته لیږئ ارګانی محل بیا هغه کومه اداره چې مسؤلیت یې لرلو د دې ټولې پروسې هغوی بیا یو لانګ لیست د دغه کاندیدانو نشروي بیا دغه لانګ لیست کې دوی شارټ لیست کوي بیا شارټ لیست شوي کسان امتحانونه ورکوي دوه درې مرحلې دي بیا په هغه کې هغه ټاپ نمرې والا کامیابی نو زما نوم چې په لانګ لیست کې ووته له هغه ځینه دغه سنزې راته شروع شوي نو دا ماته اولو کې ډیر لوی شاک و خو ورو ورو چې څومره دغه ناندری زما په مقابل کې ډیریدي او زه په جزیاتو خبرېدم او پوهېدم تر دې حده باور وکړې سامان صاحب چې په ما پسې وویل شو چې ظریفه غفاري مسلمانه نه ده ظریفه غفاري حتی د دې په افغانیت کې هم شک دی. دا ایجنټ ده د مسلمانانو ده د په بهرنیو هیوادو کې د سویلی نو د دې په اسلام کې شک دی. دا کچېری میدان خار کې شاروال کیږي دا به ډیر یو بد مثال شي د دې ولایت ښځو ته او بالخصوص پیغلو نجونو ته. تر دغه هده پورې هم راپسې وویل شو. نو چې کله ما دغه ټول شیان واورېدل او تحلیل مې کاو ځان سره پې سوچ مې وکړ، بیا نو د هغه ځای و چې دا همغه ځای و او دقیق همغه ورځ د همدغه ټول تحلیلونو په پای کې ما ځان سره تعهد وکړ چې کچیرې زه یوه ورځ هم په افغانستان کې په کوم دولتي بس کې کار کوم، هغه به همدغه د شاروالي ریاست بس وي، او ولو که هغه د یو ورځ لپاره هم وي. یعنی شاروالي ریاست دلته بیا ماته یو تارګټ او ګول شو، ځکه چې ما سوچ وکړ زما سره تحلیل هغه وخت هم دا و چې دا خلک بل هیڅ دلیل بل هیڅ علت د دې لپاره پیدا نه کړ او نه لري چې یوه ښځه له رقابت نه ودروي، او یا هم دا چې په یو سالم رقابت کې ماته ورکړي. نو دوی طبیعي دی غیر سالم برخو ته ځي، او بالخصوص زموږ په ټولنو زموږ غوندې ټولنو کې چې افغانستان یوازنۍ ټولنه نه ده دا رقم. دغه تحلیل ته په کتو ما نو شاروالي ریاست ته بیا نو ملا وتړله. ښه وه نه میاشتې وځندېدې، خو آخر هغه د خلکو خبره حق خپل ځای اخلي.
تاسو ول چې نه میاشتې ستاسې کار وځندېدو چا وځنډاو، او کدا هم په داسې په لنډو کې راته وویست چې کله مو کار پیل کړ هلته بیا له څه ډول خنډونو سره مخامخ وي؟
نه هم میاشت پروسه کې خو د سیمې مافیا، اقتصادي مافیا، حتی هغه کسان چې د طالبانو پر اتک سره څو میاشتې همغه مشخص شخص د شاروالي ریاست یې په غاړه واخیسته، شاروال شو په میدان خار کې، دغسې ډلې ټپلې د شاروالي ریاست دننه. خپل هغه سرپرست چې کوم شاروال و چې هغه برحال ما سره په رقابت کې هم و، هغه والی د ولایت، او د دې ټولو نه تر اخره حتی تر ارګانای محله پورې د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره کې هم یوه ډله په ډیره لویه کچه دغه طلبي کوله چې زه هلته معرفي نشم او یا هم زه کار پیل نشم کړی. او بیا په دغه ټولو کې هغه ارګانای محل کې چې کومه ډله دغه لابي کول، هغوی بیا حزب اسلامي سره اړیکې هم لرلې. نو دا موضوع شاروالي ریاست تقریبا دغه د حزبي هغه ویشونو برخې ته هم تلی و زما په وړاندې. نو دغه ستونزې وې. پس له نهو میاشتو دا موضوع مستقیم رئیس جمهور ته ورسېده، او هغوی هدایت ورکړه چې وزارت زره باید زه معرفي شم، چې هماغه اوز دفتر ته معرفي شوم. او پس له دې نه چې دفتر ته معرفي شوم، زه یو دوه الی درې ورځې دفتر ته لاړم، نه ځکه چې ما غوښته هغه کارمندان لږ څه خپل هغه ته راشي، عادي حالت ته راشي، یا یو وضعیت هم چې و زما د معرفي یا نه معرفي کېدو لپاره. نو پس له درې ورځو چې کله زه ادارې ته لاړم، څومره کارمندان چې و د ادارې، یو تن میرمن نه وه او نور ټول نارینه، ټول له ادارې نه ووتل او خپل شوبې قلف کې. نو زما چې کله د موټر مې شاروالي ته نن ودری، شاروالي کې ودرېده، دوی ټول ووتل. نو خو بیا هم زه لاړم خپل دفتر ته، لږ کار مې وکړ، اخوا اخوا هغه خو سکرتر مې پاتې و، هغه نه ووتلی ادارې نه. نو هغه سره لږ وغږېدم، او بیا دغسې بیا بیرته والي صاحب ما ته بیرته زنګ ووهلو. د هغه وخت والي چې هغه وخت کې مظفر الدین یمین و، چې اوس هم په کابل کې دی، څه وخت مخکې کابل ته بیرته اوستون شو، هغه زنګ یې راته ووهلو وي چې ته یو څو ورځې نوره مه راځه چې موږ دلته وضعیت جوړ کړو. نو بیا یو دوه ورځې نورم دفتر ته لاړم، نه پس له هغه ورځې نه. نو بیا بله ورځ والی ولایت کې غونډه نیولی و، او زه کارمندانو ته معرفي کوم او کارمندان ته هم هدایت ورکوم. بیا ما غو چې بل ورځ په ما غو ورځ بیا ما خپل اداره کې جلسه ونی وو او خمه یاد دی چې ما کارمندان ته وی چې اوس نو مسولیت د ادارې ما سره دی که کار کوي دغه اداره کني کوي نو لطفا استعفا راکړئ کېدای شي نور خلک ستاسو په ځای کار وکړي. نو پس له هماغه و چې بیا ورو ورو کار کول ټیم شروع که دا هم لږ ډیر وخت ونیول تر څو دوی عادي شي او بلد شي. نو ستونزې ډیرې وي په اداره کې باور وکړئ. یعنی حتی زما په خپلو کارمندانو کې یو کارمند مستقیم دغه وروڼه او کاکا زامن طالبانو کې وو او زه پوهېدم چې زما د تګ راتګ د شتون نشتون هر راپور دغه سړی چې زما مخامخ ناست دی وخت په وخت طالبانو ته ورکوي. یعنی زه دغسې یو حالت سره هم مخ شوی وم، یعنی مخ وم په اداره کې، خو خوند یې همدغه خوندور برخه یې همدا وه او اداره لا هم هغه توان د کار همدا راکوله چې پوهېدم چې مثبت تاثیر لرلی شي کار مې په اداره او په ښار کې. او یوه ډله خلک بالخصوص مېرمنې ډېر خوشحاله وي چې زه د ښاروالۍ په صفت هلته کار کوم.
شاید په افغانستان کې ډېر زیات ښاروالان ول، لیکن کم اوریدلی دی چې حملې دی پیښې بیوی. تاسو ول چې ستاسو سره په دفتر کې داسې کسان وو چې هغه د دولت له وسله والو مخالفانو سره په ارتباط کې وو، شاید دلیل همدا و چې په تاسو حملې وشوې، که څنګه؟
حملې دوه مشخص دلایل درلوده. یو خو هغه سیمه ایز مافیا او سنځي ناخوالې وي چې هغه به دغه حملو ته زمینه سازی وکړي، بل خصوص لکه څنګه چې ما تاسو وی زما اداره کې یو کس و چې وخت نا وخت طالبانو سره به زما په اړه هر معلوماتی شریکول، او دا هغه خبرې دي چې ما ته بیرته دا وخت امنیت ریاست لپاره لوري راپور به راتله چې فلانی کس د اعتبار ور نه دی او یا هم راپور ورکوي یا خواته. نو یو خو دا هغې و، بل هغه مهم برخه یې دا و چې زما په راتګ سره په ښار کې د ښار اکثریت دوکانداران دوی په سیمو کې په کلیو کې اوسېدل. نو بیا دوی د دې لپاره چې په ښار کې خپل دوکان په امن کې وساتي او یا هم دغه خپل تګ راتګ په امن کې ولري، دوی هغه کومې پیسې یا عواید چې باید ښاروالۍ ته ورکړی وای هغه پیسې یا یې کم یا لاغه نه ډیر طالبانو ته ورکولی. او دا زه چې کله ښاروالۍ ریاست ته لاړم په ټول ښار کې فقط 13 دوکانه د ښاروالۍ ریاست سره ثبت وو او هغه ښاروالۍ ته عواید ورکول، او دا 13 دوکان هم فقط د ښاروالۍ خپل دوکانونه وو چې په کرایه خپل ملکیت یې وو چې په کرایه ورکړي. نو دغه سې ډېر نور موضوعات د ځمکو موضوعات وو چې مونږ شوای کولای په زما د ښاروالۍ په 2.5 کلونو کې شاوخوا 2.5 کلو کې مونږ په جریبون نظمکې تصفیه کړي او د دولتي ځمکو په هغه کوم بانک چې دی هلته مثبت کې د راځي ریاست په همکاري شهرکون و غصب د ډېر دغه ټول هغه موضوعات وو چې په دې کې مستقیم او غیر مستقیم طالبان هم شریک ول او هم پکې ګټې ترلاسه کولې. له همدغه ادرسونو نه یو خو دا ودرېد، او بل دا و چې بالخصوص هماغه وخت کې افغانستان کې کوم غږ به چې د وطن او د ولس د ګټې او د خیر لپاره پورته کېده، د هغه غږ د خاموشولو هڅې د مخالفینو له لوري ډېر کېدې. شاوخوا درې وارې په ما حملې وشوې، او په دې ټولو حملو کې تر ټولو دردونکی او تر ټولو بد یې دا و چې 40 ورځې وروسته له اخرنۍ حمله په ما باندې زما پلارجان ووژل شو، زموږ د کور مخې ته یې شهید کړل. نو دا داسې یو څه و چې که په تا مې زور نه رسېږي نو یې تا پلار. نو ډېر ترخې خاطرې هم د ښاروالۍ نه راته پاتې دي. ډېر یعنی عمري داغونه او دردونه هم لرم له هغه ادارې نه، له همدغه بست نه، له همدغه لارې نه چې ما انتخاب کړو. خو
زه لاندې خاطر شریکول غواړم، هغه دا چې زه چې کله وسوځیدم د ګاز چاودنه وه، تقریبا پلان شوی یو برنامه و، خو خیر په هر صورت ډیټیلز هغه سه نظم، زه وسوځیدم. ډیر بعد شبخانه کې بستر وم، سردار محمد داود خان، نو جمعې ورځ و، زما پلارجان او زما مورجان هم راسره بستر و، او پلارجان مې د خدای وبخښي له خویندو سره زما لیدو ته راغلل. دوی چې زما لیدو ته راغلل په دغه وخت کې، دغه ورځ سهار نرس زما دواړه لاسونه تړلي ول، خدای زما یو لاس یې لاغنه، په یو لاس کې د چپ لاس د غټه ګوته چې ده دغه یې له بنداژ نه راته ویسته و، نو ما دا استعمالولی شوی. نو ما خپل دا موبایل له مور نه وغوښته، دا موبایل مې خلاص کړه او زه د سوشل میډیا پاڼو ته لاړم. تاسو باور وکړئ دومره کثافت هغه پاڼو کې ما ولوستل. هماغه خلک او دماغ خار خلق چې زه لګیا وم ورته خدمت می کولو، او یعنی تقریبا هر ورځ چې له کوره وتلم کفن می په سر تړلی ورته وتلم، همغوی راپسې لیکلي وو چې ظریفه غفاري په یو ډرینک پارټي کې له یو ډله نارینه و سره، نه پوهېږم چې څه پېښه وی، خو سوځېدلی شبخانه کې بسره ده. نو ما چې کله دغه شی ولوستله، دا ډېر بد راباندې ولګېد او زما ځان مې کنټرول نه شوی کړی، په ژړا شوم. دلته د پلارجان مې زما له لاس نه هېڅ مې پام نه و، خدای یو کس موبایل یې رانه کش کړ چې ګورم پلارجان مې دی راته ووي چې څه خبره ده. ما وې دغسې خبرې یې لیکلي. دلته پلارجان مې د خدای وبخیراته مخې واړوله وی چې شفقانې نه چې رخصت شوې قرار کې نه کور کې نور اړتیا نشته کار وکړي. ما ورته وخندلو، ما وی نو دا څه خبره شوه، وی چې زور یې نه لري بیا یې مه کوه، دا ټولنه هم دغه ټولنه ده. کومه ورځ چې تا ووی چې زه شاروالي کوم، زه پوهېدم چې دغه ورځ یې په تا راځي، ما درته ونه وی چې مه یې کوه. نو اوس چې ته یې وینې درباندې راغلی، نو ملا ورته وتړه، ادامه ورکه، دا ټولنه هم دغه دی، یا به دې په زور ماتوي او یا هم په دغه لارو. نو هغه د پلارجان هغه خبرې مې اوس هم ذهن کې داسې ډېر کلک ناست دی، او هر کله چې ستونزو سره مخ شم هغه خبرې مې را یاد شي.
تاسې کله چې تحول راغی، جمهوري نظام سقوط شو، دړې جرمني ته مخکې مودې ته اشاره وکړه، بیا یو موده بیرته افغانستان ته ستنه شوي، میدان وردګ تم لاړې، کابل تم لاړې، دلیل یې څه؟
زه چې کله افغانستان نه وتلم، زما وتل له افغانستان نه د دې لپاره نه و چې زه به افغانستان پرېږدم او وزم. اول زه ما هیڅ پلان نه لرلو د وتلو، یوازنۍ پلان زما دا و چې، او په دې اړه ټول هغه کسان چې زما د کورنۍ په ویستلو کې دخیل دي، دوی ټول د دې خبرې شاهدان دي چې ما فقط خپل کورنۍ غوښته چې چیرې په امن کې وي، ځکه چې ما د خپل هیلو د خپل برنامو کارو لپاره خپل پلارجان له لاسه ورکړی و، نو د بل چا توان مې نه لرلو. نو ما ډېر هڅه وکړه چې کوشم کولی خپل کورنۍ چیرې وباسم، یعنی پرته له ما. شاوخوا شلم د اګست پورې هم د نونسمې په شپه نهایي هغه همدغه ماته وشوه، د ټولو دوستانو او هغه دخیل خلکو لخوا، چې که زه په لیست کې نه وم زما کورنۍ څوک نه وباسي له افغانستان نه، نه هغه روان وضعیت نه. نو بیا نو مجبوره شوم چې زه واوسیږم کورنۍ سره مې، او لمرانی غمو له افغانستان نه دا و چې ترکیې ته ووتلو، او په ترکیه کې هم هیڅ نه پوهېدو چې چیرې ځو، څنګه به کېږي، ډېر په نامعلوم سرنوشت، ځکه چې یعنی نو بیا په ترکیه کې پس له دوو ورځو یوه ډله دوستان او هغه ادارې چې ډېر کم وخت مخکې له سقوط نه له هغو نه یو جایزه ترلاسه کړی و، یو فاونډیشن و، زو سولمس فاونډیشن په نوم یادیږي، دوی ټول لاس په کار شول او جرمني ویزې زما او زما کورنۍ لپاره واخیستل، نو موږ دلته راغلو. نو بیرته د تګ لپاره بالخصوص کله چې د اوکراین جګړه په هماغه ورځ چې کله اوکراین جګړه 23 د فبروري کې و، لکه چې 2022 اوکراین باندې حمله وشوه،
زپوی شوم چې د افغانستان نه ټول توجه به کیږي اوړي او نور به افغانستان څوک یادوي هم نه. چنن سبا یې وینو اوکراین او روسیه ایران راغی بیا فلسطین راغی افغانستان بیخي کم یادیږي انټرنیشنل حداقل میډیا لیول کې. نو دغه یو دا دلیل بل دا چې وطن پسې مې خفه وم، بل دا چې ما سوچ کوله چې شاید په دې رقم وشم کولای یو پل واوسیږم د خپل ولس لپاره او شاوخوا شاید نړیوالې ټولنې سره. خو چې کله افغانستان ته لاړم څو ورځې هلته واوسیدم، ما خپل د انجول لارې ځین کارونه وکړ، یو سنټر مې پرانیسته، حتی خپل تقریبا خسرخیلو کلي ته لاړم، ورده وکې وګرځېدم. هغه وخت وضعیت دومره وخیم هم نه لکه څنګه چې اوس روان دی. نو زما تمه ډېر و د دې لپاره چې زه شاید ډېر وشم کولی دا تګ راتګ وکړم او یا هم بیخي بیرته وګرځم خپل وطن کې واوسیږم. میدان اوی نه چې بیرته زه وتلم له کابل میدان اوی نه، هلته ماته ستونزې جوړې شوې. شاوخوا دوه نیم ساعته په چیکن کې ودرولم، زما پاسپورټ زما ټول اسناد یې واخیستل مانه، او یوازنی دلیل یې دا راته راوړل چې زه اسلامي امارات پسې غږېږم او زه ویډیوګانې لرم، زه ولې دوی پسې غږېږم. اول کې بهانه د محرم راته نیولې و، نو زما خیال دی چې ما ورته وویم او زما خو پلارجان تاسو شهید راته او ورونه مې واړه دي جرمني کې دی او میړه مې هم په جرمني کې دی، نو مجبور یم اوس نو تاسو یو کس راته وښیې معقد نکاب ورسه وتړم چې هغه محرم شي ماته د سفر جرمني کې به یې بیرته طلاق کړم. خو بیرته چې ووتلم هماغه څه وخت وروسته له زما له وتلو نه په مارچ میاشت کې و چې دوی مکتبونه بیرته ټول مکتبونه وتړل، نجونې له مکتبو ګرځول، پانتونونه یې وتړل. یعنی وضعیت دومره وخیم شو چې بیرته تګ لپاره یعنی ما حداقل ځان ته هم د قناعت ورنشوی کړی چې شاید که زه بیرته لاړه شم دا شاید په ګټه وي یا زما یا د بل چا، بالخصوص دغه برخه چې شاید له دینه طالبان داسې یو استفاده وکړي چې د هغه ضرر ډېر وي تر ګټه زما خپل ولس ته او بالخصوص میرمنو ته د هغه وطن. نو دغه ټول په د دې سبب شو چې زه بیرته بیا اقدام مې نه دی کړی. تاسو به لیدلی وي د طالب مخالفینو هم زما له دې تګ نه ډېر په ښه شانتې استفاده وکړل، یعنی په کوم رقم باندې چې دوی توهین یې وکړل، ویزه پلم، یعنی تر دې حده پورې چې حتی دا یې هم راته وویل چې ظریفه غفاري سر خون پدر خود معامله کرد.
ستاسو په باره کې یو مستند فلم جوړ شوی دی، د دغه مستند فلم په اړه که لنډ څه ووایاست؟
مستند فلم چې کله په افغانستان کې وم په 2000 کال کې د دې فلم کار پیل شو، تر 2023 شاوخوا 2022 کال پورې، یعنی دوه کاله فلم دوی مکمل شارټونه واخیستل، فلم یې واخیستل. او د دې مستند اصلي هدف دا و چې د افغانستان عمومی وضعیت بالخصوص د میرمنو لپاره کوم وضعیت چې په وطن کې دی، او بالخصوص په اول سر کې ټول هدف هم دا و چې موږ شو کولای د یو رښتونی افغانستان او بالخصوص د یو میرمنې تصویر په دغه وطن کې نړیواله ټولنې ته ورکو. خو چې کله په 15 د اگست کې افغانستان سقوط کدانو هغه ځای دانو په داسې ځای ټول ټیم او د فلم پروډکشن او ټول په داسې یو موقف کې ودرېدل چې دوی یعنی ځان سره یې هغه همدا و د دوی ټولو چې باید مکمل ډایرکشن د فلم تغییر وکړي، باید فلم په یو بل ډایرکشن لاړ شي، چې دوی بیا ډایرکشن یې همدا اخیستی و چې دغه سقوط څومره تاثیر یې کړی په وطن، څوک څومره خوشحال دی، څوک څومره خفه دی، دغسې یو هغه یو حرکت دی. نو خب اوورال زه ډېره خوشحاله یم چې څه نا څه د دغه او دا مستند اوس په نتفلکس کې دی.
چپ سے چاچا مایا کی بدن مخالا چپ سے چاچا مایا